نه بجې شپه احمد شي بدم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د طالبان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرجوب لري راپورونه ورکړل شوې دي ځای سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د پکتیکا په ډنډ پټانه او د خوست ولایت په لښورو ولسوالۍ کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې د طالبانو د دفاع وزارت جنو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې لشتر لشتر نو لس پاکستانی سرتیری وژل شوی دی یو امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ویلې د پاکستان یو ملیشا سرتیری وژل شوی او نور ټپیان دي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو او د پاکستان له ادابه مهم خبر کړو چې د دې جګړې په ارتباط کې نصار در یختر په کچه څلور اشاریه و درې زلزلې د کندهار شار او شاوخوا سیمه ولرسبلې د طالبانو له پیښو سره د مبارزه او چمتووالي ملي ادارې ویل دي چې د زلزلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولې هم دې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک شورابک او معروف ولسوالیو کې د زلزلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي د سلسله مرکز د سپین بولدک ولسوالی په شمال ختیځ کې په یو 30 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژوره سیمه یاده شوې ده د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د آذربایجان رهبر الهام الیف ته ویلي کله چې د آذربایجان بیا الوتکه غوښتل د روسي پر ګروزنی شهر راښکته شي د روسي د هوایي مدافع دستګاه د اوکران د بی پیلوټ الوتکو د احتمالي حمله کبله فعال شو خو ولادیمیر پوتین داونه ویل چې د روسي د هوایي مدافع دستګاه د آذربایجان د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط مسؤل وي د کرملین په وینا پوتین الیف ته ویلي چې په همدې شیبه کې پر موزدوک او ولادیوستوک ښارونو د اوکراین حمله روانه وي او د روسي د هوایي مدافع دستګاه د دغو حملو په دفاع بوخته وي تر دې مخکې ګنګوسی وي چې تیره چهارشنبه د آذربایجان هوایي شرکت د بی الوتکې په سقوط کې د روسي د هوایي مدافع دستګاه شکیل و په هغه الوتکې کې وشپه تکسان سپاره وو چې د قزاقستان اقتاو ته نږدې نسکور کړای شو په دې پیښه کې د البوتکی اته د سوړلې ووشل شو او نه وشت نور ټپین شو افغان بیټسمن رحمت شاه نن له زیمبابوی سره په ټسلوب کې 200 منډې پوره کړې په دې 500 ورځنۍ لوب کې چې د زیمبابوی په بلاوایو شهر کې روانه ده لومړی بیټینګ د زیمبابوی کړې چې 500 شپږ اتیا منډې جوړې کړې دي نن د دې ټیسټ میچ دریم و او افغان لوبغاړو د دوه لوبغاړو په سوسی دو 425 منډې جوړې کړې دي رحمت شاه 201 دیش ناسوسی دلې دی او حشمت الله شهیدی 141 منډې بیټینګ ته ولاړ دی اوس د رادو په منځنۍ سپه په افغانستان کې اوریدل شي کله ناکله چپی له چای هېری شي ازادي رادو په منځنۍ سپه دولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوریدل شي په دې خبرونه کې د نننې جګړې جزئیات ترکو د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکو ازادي رادو ته ویل
جنګ لمړی دی ډنډ پټون ګمراکاتو شاو خو د کوم سیمې پسته چې د ستیو خو ته نګدي دغه ځایونه شروع شو
د خوست د علي شیرو لول سوالي سرهم پور پوله نشت شي
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلی کې چې کورونا خالی کوي
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر طالبانو شخ کړی چې پر افغان شزو لګیدلې بندیزونه لري کړی
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خبره کېدو څخه ډېر زیات خوشاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په روسیې کې په افغانستان کې د سرو زرو بیې ګران شوي خو بازارونه یې ساړه شوي در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو دفاع وزارت وویل ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغه مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځای په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لشتر لژن نو لس پاکستاني عسكر د دوی په بریدونو کې وژل شوی دي خو پاکستان بیا یوازې د خپل دریو سرتیرو د ټپي کېدو خبره منلې ده د پاکستان پوز ویلي چې دوی ته د غبرېتونو جواب ورکړي او لشتر لشه 15 خوارج او افغان طالبان وشلي نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرخې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستانی عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پوځ د ادعاو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوستو په استفادې د پاکستان په خاوره بریدونه کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړای او لږ تر لږه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبان وسلي. پاکستان یوازې د خپلو دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل اکسپانه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرخې ته څیرمه د دوی پټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرښې ها غاړې 19 پاکستانی پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړي دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټون ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې د دغو ځایونو شروع شوی بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یخسته وغځېدو. په دې کې د پاکستان له خوا کوم اون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی درې کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د مقبلو سیمې طرف یو داسې یو نیم ډاس کېږي نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترینګلی دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر اته تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول ښځې او ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیل اداوې تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډرو کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د شپې له 3 بجو او 6 دقیقو تقریبا داسې وه پیښه شوه تر کې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه دي اړولې خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلي دي یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډي وتلي دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالي کوي. دغه څلور قومونو خلک ټول وتلي دي دغه سهار پورې تر اوسه پورې روان دي وتلي دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چپ غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالي شوي دي او خلک دغه سره وتلي دي لکه خلک دغه سره وتلي دي چې د ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روان وو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې را وتلي دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو په خبره د کرخې په اوږدو کې لا هم ځینو سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د ډیورن کرخې په اوږدو یا ورته څیرمه د نښتو دا راپورونه وروسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي 40 تنه ماشومان هم وژل شوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستانه اخیستل کېږي. پاکستان د دې همدې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي خو د طالبانو حکومت دغه اداوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو برید ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د ډیورن لکرشت سره د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پاوچ لویان د عنایت الله خوا رسمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو وشتلې ده؟ د په جواب کې وویل موږ د سیمې د پاکستان خاور نه ګړو، هغه د ډیورنت فرضي کرشي پوری غاړه سیمې دي. د پاکستان پوز بیا په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دوی په وینا فتنه خوارج شل 15 کسان غشتل چې د افغان طالبانو له پوسټو استفاده وکړي او د کورمه په سیمه کې د پاکستان خاورې ته نه نوزي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه مخاوني بل. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو تر مخنیوي وروسته نن سهار وختي خوارجو او افغان طالبانو په ګډه د پاکستان پر پوسټو د درنو وسلو بریدونه وکړل چې پاکستانی پوځیانو ځواب ورکړ. په بیان کې ویل شوی دي چې د پاکستانی پوځیانو د برید لامل تر 15 ډیر افغان طالبان او فتنه خوارج کسان وشل شوی دي. پاکستان فتنه خوارج تحریک طالبان پاکستان ډلې ته وایي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یادې شورا د افغانستان په تړاو په خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنوی وي چې دا ډول اندیښنې دوی ته هیلې پیدا کوي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر خزو لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ نو وخت د دسمبر په 28 د افغانستان په اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي له کار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو په لپسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکی د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې اواز د اعلامیې خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم همي په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینۍ لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کرد طالبا در قسم د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است کې بر بعضی از خواستههای ما تن بوده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه شان ویل شوی د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. که څه هم د طالبان حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر نو دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي، خو دوی د ښځو په ګډون د افغانانو د حقونو د تامین او د ټولګډونه حکومت جوړولو په شمول د پرسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنو ته پام نه دی کړی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او میرمنو ګڼ اساسي حقونه نقص کړي، خو دوی تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر ښځو د لګول شوی محدودیتونو د لری کولو غوښتنه له طالبانو کړې چې په افغانستان کې د محدودیتونو لری کړي. یو شمیر افغان میرمنې توانیدلی چې د خپل ماشومان او د خوارځواکي مخه ونیسي. په دې اړه به وړاندې جزئیات په خبرونه کې په یو راپور کې در سره شریک کړو.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي د
تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بېځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل کړی چې شاوخوا 343 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي چې دا د نړۍ په کچه په هر شپږو ماشومانو کې یو تن دی. د دغه بنسټ د راپور له مخې د شخړو په ساحو کې د ډېره ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره شوی چې په 1990 کلونو کې له 10% څخه اوس 19% ته رسیدلی دی. یونیسف وایي ماشومان لا هم وژل کیږي، ټپیان کیږي، له ښوونځیو بې برخې کیږي، اساسي واکسینونه نشي ترلاسه کولی او له سختې خوارځواکۍ کړی شي. یونیسف وایي 2024 کال د شخړو په ساحو کې د اوسیدونکو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د یونیسف راپور وایي د 2023 کال تر پایه د شخړو او تاوتریخوالي له کبله د بې ځایه شویو ماشومانو شمیر 30 میلیونه او 200 زرو ته رسېده، خو د 2024 کال تر پایه دغه شمیر د دې لپاره زیات شوی چې د هیتی، لبنان، میانمار، د فلسطینیانو د قلمرونو او سودان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې شخړې زیات شوې دي. اوس هم اوکراین او روسیې ته مخه کوي. اوکراین او روسیې پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه د تازه حملو تورونه لګولې دي. د پداسيال کې چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یارخل څلورم کال په پوره کېدو دی. تفصیل په دې راپور کې
د روسیې پوځ ویلې د هغه څه دفاع کړي چې پر غنو سرحدي ساحو د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو حمله بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلې د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نشه کړې و شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تیر شپه 15 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، 10 په ورونج او 11 پر بلګرود ساحو نسکورې کړې سوې دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یو کلي دوه اوسیدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي 4 کسان ژوبل سوي دي. د دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستې دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تیر شپه د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکورې کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم ختم سوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات سوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې 18 کسان سپاره و چې تیره چهارشنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکور سو او په نتیجه کې 18 کسان مړه او 19 نور ټپیان سول.
د چین او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو نن وویل چې منځنۍ ختیځ باید د لویو قدرتونو د جګړې ډګر نه وي. دوی زیاته کړې چې منځنۍ ختیځ باید له دې ساحې د بهر هیوادونو جیوپولیټیک سیالۍ د ډګر په توګه ونه کارول شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اعلامې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د هغه چینایي سیال وانګی موافقه وکړه چې نړیواله ټولنه باید د منځنۍ ختیځ د هیوادونو ملي حاکمیت، بشپړتیا، امن، ثبات، اتحاد او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. عراقچی چې کله د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی د چین ته لومړی رسمي سفر دی. ایران او چین په عین حال کې په غزه کې د اوربند او په لبنان کې د اوربند مناسبت د مناسب تطبیق غوښتنه وکړه. دا خبر هم لرو چې د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د ستنو شویو سوریایانو شمیر څه کم 10,000 ته ورسید. علی یارلیکایا پرون وویل چې یوازې د مخکنیو دریو ورځو پر مهال د سوریې 15,000 وګړي خپل هیواد ته ستنه شوي دي. هغه د ترکیې یو آژانس ته وویل چې د دسمبر پر 8 چې د بشار الاسد حکومت ړنګ شو تر اوسه 1,500 سوریایان خپل هیواد ته ستنه شوي چې په هغوی کې دیرش فیصره په ترکیه کې زیشې دلیدي. لکه چې په 2011 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شو، د سوریه نږدې 3 میلیونه وګړي ترکیه ته کډوال شول. راپورونه مرکه او اوریدونکو، په افغانستان کې ل اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې لسونزو سره سره یو شمیر میندې توانیدلې چې د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره خپل ماشومان له خوار ځواکۍ وشخوري. څرنګه چې زیاتې د سنا کاکړ پر راپور کې اور
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمېر افغان میندې توانیدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خوار ځواک کېدو له خطره وژغوري. دا میندې چې د بېشمېره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیه لپاره لکم لګښت او صحي خواړو لکه لوبیا، وریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وحیدې چې خپل ښوونکي او خوندې وسکاره دی، وایي کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان د خوار ځواکۍ وژغوري.
زمانی که طفل ما شش ماه شد پیمنی برش می دادم.
روز تلدی چه ماشوم می شپک می سینای سو او رو رو می ارتا ده نرم خوالو ورکول پایل کرد. لسو جی وردوز خب می فرینی جوڑا ولا ده ترکاری شروع به می ارتا جوڑا ولا سکه چیزه و خون که هم نمی شو کولای ده پسوغه خواخلم. هر دو که به می لقصاب را رو ده او نخود و لوبیا، گازر و کچالو او پالک و سر به می شروع جوڑا ولا او یه وقت به می ورکولا یا به می در روده مغز به شروع که خشتوه او ماشوم ته به می ورکاوه
تا قاشق می کدم بعد از اوز برش می دادم.
یو شمیر میندو د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپلو کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسیدونکي صدف چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو د خوار ځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است.
دو ماشومان لرم، یو شپک کلن او بل یې 3 کلن دی. لشپک میاشتنی وروسته می ورته وریجې، لوبیا، نخود، کچالو او ترکاری بخوله سو د دوی له خوار ځواکۍ مخنیوي وکړم.
از سو تغذیه جلوگیری کنم بگم.
ډاکټران په سخت اقتصادي شرایطو کې د خپل ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندواري میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسای ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمی ازادي راډیو ته وویل.
از دال ناسکو
امیندوار میندې د ناسک دال، پالک، کدو، گازرې او میوه څخه د ترکارۍ شروع او له وریجو د وریجو شروع تیار کړي او د موادو د ښه جذب لپاره د لیمو سره وخوري. خواړه د تازه چمتو کړي او پاکۍ ته پام وکړي او خواړه د په وخت په ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر علي عمرزی ازادي راډیو ته وویل خوار ځواکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې کس ونشي کولی د خپلو خوړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظره خوار ځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنۍ خوار ځواکۍ، دوهمي خوار ځواکۍ. د خوړو او همدارنګه د مور شیدو ځین نور لاملونو لامل رامسته کیږي، لکه په ماشوم ته د ماشوم د مور شیدو کمواله، د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته متوازنه غذا نه شروع کول او وخت له مخکې د مور شیدو قطع کول چې عموما په دوه کالو پورې مور شیدو ورکول کیږي. او همدارنګه فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او وختونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوار ځواکۍ شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوار ځواکۍ په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12مه نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2015 کال کې به له 500 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې به له شدیدې خوار ځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړه نه استفاده وکړي او همدارنګه د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوار ځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خوړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوار ځواکۍ وژغوري.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سرګران وایي د سرو زرو د پلور او پیر بازارونه سړه شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرو زرو د بیې لوړېدو او د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره وویل چې د کار خوندې نه ده پاتې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د بایو په لوړېدو په بازارونو کې د پیر تقاضا هم کمه سوې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکي او په مزار شریف ښار کې د یوې زرګرۍ خاوند فردین ازادي رادیو ته وویل چې د سرو زرو بیه د تیرو شپږو میاشتو په پرتله نسبتا لوړه سوې ده. د سرو زرو د پلور او پیر د بازارونو د سړېدو په اړه وویل
تر درې نیم سو توپیر راغلی. د خلکو وسه هم د جمهوریت په پرتله ټیټه ده، ځکه خو زموږ د پلور کچه هم کمه ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د یوې بلې زرګرۍ خاوند فیصل هم د سرو زرو د بایو لوړېدو او د بازارونو د سړېدو خبره کوي. دا سرګران وایي ځینو هغو کسانو چې مخکې سره زر پیرلی و، اوس د خپلو ورځنیو لګښتونو د برابرولو لپاره یې پلور ته اړسوي، او هغوی چې د سرو زرو د پیر نیت لري د بایو د لوړوالي او بې وسۍ له امله یې اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د ګولډ پرایس ویب پاڼې د معلوماتو له مخې چې په ځانګړې توګه په نړۍ کې د سرو زرو ورځنۍ بیې څاري، د 2024 کال د ډسمبر په 20مه د هر اونس سرو زرو بیه کابو 2640 ډالره ښودلې، او د دغې ویب پاڼې د تیرو شپږو میاشتو د معلوماتو له مخې بیا د جون میاشتې په وروستیو کې د هر یو اونس سرو زرو 2326 ډالره ښودل سوي وه. ویل کېږي چې د سرو زرو د بیو لوړېدل او ټیټېدل ډیر وخت د ډالرو په بیه پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول د ودونو، کوزدو او محفلونو لپاره سره زر ډیر اخلي، خو د افغانستان د سرو زرو په بازارونو کې د بیو اوسنۍ لوړې کچې یو شمیر افغانان اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکی عباس چې دوه نیم کاله یې له کوزدې کېږي وایي د واده نیت کړی و، خو په خبره یې کله چې د سرو زرو له لوړو بیو خبر سو وایي ځنډوه.
به خاطر خرج مصارف و زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که
در دیرو لگشتونو او بیکاری لکبلمی واده و زندید، ځکه نمی سوای کولی چه دا واده لگشت پورا کرم. زما اندیشنه داده چه لیوی خوا بیکاری دا بل لوری تا دا سرو زرو بیل واده سوی دا که سرو زر نوی نه انجلی واده منی او نه هم د انجلی کورنۍ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله چې تازه یې واده کړی وایي د واده او سرو زرو د لګښتونو له امله د خپلو ځمکو پلور ته اړ سوی دی.
ما خپل هم د طلا دپاره پیسې پور غوښتي د خپلوانو ملګرو نه، خو وضعیتونه دغسې د اقتصادي وضعیت ټول خلکو خراب دی، نرخونه خو بیخي جیب دي، نو وس ورته نه وه پور هم چا نه ورکو، اقتصادي وضعیتونه هم دغسې خراب دي، بیا هم ورته ځمکه خرڅه کړه.
له دې سره یو شمېر هغه ښځې چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې دندې درلودې خپلې یو اندازه پیسې به یې د ګڼو خصوصا سرو زرو پیرلو ته سپما کولې. دوی وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندو لرې سوي او اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولای چې ځان ته سره زر یا نور ګڼه واخلي. له دې ډلې مرسل ازادي راډیو ته وویل
در شرایط فعلي طلا خوب بر نرخش بالا رفته، بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلا خریداری نتوانستیم،
د سرو زرو بیه ډېره لوړه شوې. له هغه وروسته چې زه اوسکار شوم بیا مې سره زرونه نه شو اخیستلی. مخکې مې چې دنده درلوده یوه اندازه تنخواه به مې سپما کوله او سره زر به مې پرې اخیستل، خو اوس شرایط داسې دي چې نور سره زر نه شو اخیستی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د شنبې د ورځې یعنی د دسمبر د 28مه د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د یو ګرام قطري عیار سرو زرو بیه 15,950 افغانۍ، د یو ګرام سنگاپوري عیار سرو زرو بیه 4,900 افغانۍ، او د یو ګرام عربي عیار سرو زرو بیه بیا 4,850 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي کچه راټیټه او د بیکاریو کچه لوړه سوې ده. په افغانستان کې ډیری ځوانان له بیکاریو سره مخ دي او د خپلو ودونو د لګښتونو په ځانګړي ډول خپلو کوزدنو یا نامزادانو ته د سرو زرو د پیرلو لپاره د پیسو پیدا کولو او کارموندنې په موخه آن په ناقانونه لارو او سختو کړاوونو نورو هیوادونو ته کډول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د سرو زرو بیې لوړې شوې دي، خو د اخیستو توان هم کم شوی دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د غف شیبه 9 بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د طالبان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرجوب لري راپورونه ورکړل شوې دي. ځای سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ او د خوست ولایت په علیشیرو ولسوالۍ کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو د دفاع وزارت جنو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د لشتر لژن نولس پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. وی امنیتی سرچینې د فرانسې خبري اژانس سویل د پاکستان یو ملیشه سرتیر وشل شوی او و نور ټپیان دي. پاکستان بیا د شاوخوا 15 مخالفانو چې دوی ورته فتنه خوارج وي او طالبان د وشلو ادعا کوي. نن سهار د یختر په کچه 4.1 درجه زلزله د کندهار شهر او شاوخوا سیمه ولړسولې. د طالبانو لپیشو سره د مبارزه او چمتووالي ملي ادارې ویل دي چې د سلسلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دی اړولې. همدې ادارې په بیان کې وویل چې په سپین بولدک شورابک او معروف ولسوالیو کې د سلسلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د زلزلې مرکز د سپین بولدک ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 140 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژوره سیمه یاده شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د آذربایجان رهبر الهام الیف ته ویلي کله چې د آذربایجان بیا الوتکې غوښتل د روسیې پر ګروزنی شهر راښکته شي، د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د اوکران د بی پیلوټ الوتکو د احتمالي حملې له کبله فعال شوه. خو ولادیمیر پوتین داونه ویل چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه دی د آذربایجان د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط مسؤل وي. د کرملن په وینا پوتین الیف ته ویلي چې په همدې شیبه کې پر موزدوک او ولادیواستوک شارونو د اوکراین حمله روانه وي او د روسي د هوایي مدافع دستګاه د دغه حمله په دفاع بوخته و. تر دې مخکې ګنګوسی وي چې تیر چهارشنبه د آذربایجان هوایي شرکت د ویالوتک په سقوط کې د روسي د هوایي مدافع دستګاه شکیله و. په غالوتک کې وښ په تکسان سپاره و چې د قزاقستان اقتاو ته نږدې نسکور شوه. په دې پیښه کې د الوتک 18 سورلې ووشل شوه او 9 نور ټپيان شول. افغان بیټسمن رحمت شانن لزیمبابوی سره په ټیسټ لوبه کې 200 منډې پوره کړې. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې چې د زیمبابوی په بلاوایو شار کې روانه ده، لومړی بیټینګ زیمبابوی کړې چې 568 منډې جوړې کړې دي. نن د دې ټیسټ میچ دریم و او افغان لوبغاړو د دوه لوبغاړو په سوسېدو 425 منډې جوړې کړې. رحمت شاه 201 ناسوسېدلې دي او حشمت الله شهیدی 141 منډې بیټینګ ته ولاړ دي.
نیما نړۍ
اکثر بمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه غی تلاړ شي، نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څو دومره خاصه شوی ما چې کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلي طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه مو ورته مړې سوه. زما خپل خور د قابلګۍ پونځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرون ملکیم وکړی. قدر من اردونکو د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکو وای کله چې طالبانو په خځو باندې پروختیایي برخه کې دوه کلن زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سیمي مرکزونه چې پروختیایي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تیره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی، د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي. خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زباید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست څوک قبول نه کوي. تاسو شاید خبر یاست چې آلمان مخکې ښځو لپاره یو برنامه درلودل چې هغې متوقف کړي دي. نو په دې شرایط کې ډېرې افغان ښځو ته سخت دي. تاسو خو خبر یاست چې اتا انسټیټیوټ بند شو چې دوه کلنه وو د ښځو لپاره، یعنی هغوی طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو وګورئ چې د دې نه زیات هم قیدا په افغانو ښځو کې د دې نه زیات قویدادم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیله ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره امید شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کې یم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بندې زه خپله ناهیلي شوي یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحنې نه حذف شي او دا یو سخته. کله کله فکر کوم بیخي مایوس شویم. رښتیا هم وایم ماته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک ناامیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي. یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای ده افغانانو لپاره. او زه چې نور نجونو ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معرف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده. اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنی چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي دي. دغه خو یعنی پد ټولو ته لګي چې یعنی ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډیریږي او کدم مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هیڅ په ښځینه ډاکټر پیدا نشي. اول نه یې کاری ده چې یعنی لکه اعلان یې وکړل چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به د اګزیټ امتحان اخلي. یعنی زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي د هغو به څومره په بې صبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره امادګي ونیوله د درس لپاره
لپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه، خو متاسفانه چې د ورډ کې زیات اعلان شول او د نجونو اعلان نشول، نو دا په توره یو ناامید کننده خبر و. د هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ وکړي و هغه وکړ زحمت یې استلای دی. شخصا د غوس خپل از مریضه يم بدون د نسای ولادي نه لکه سیماتولوژي چې اوسه د یو څه وخت مخته کړای و نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زبا کایم چې هغه لکه اوستوفیدی او یعنی دغه نور بخشو کې درته وکایم اساس سره باور وکړه چې د سیماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم خزینه اوس به خې به حد ډېر کم شي وي دي مثلا کلینیکونه بس شي وي دي او نرینه ته چې ورسې هغه مثلا یو خدای چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سره خپل مشکل په براله باندې ویلای شي، یعنی به حد سره ورته پریشان کی غته او غوړش دغه مرس پټ کو او یعنی په کور کې سره تیر کو خو نه چې د لور شي یو نرینه ته وي یو بعض زاینه چیزه خبرې کوم یعنی اغل ته یعنی د اخر کالو کې د جمهوریت اغل ته په خلکو باندې لګر نه اید غلی و چې مثلا کومه و ډاکټر او یا کوم مقابله به چیلار ده یا به هغه عملی کار ته کړای و په دغه بشارګان بل لګ د ژوند رڼا شو او تاسو د تجربه لرم چې د مخبل خاله په لری پراتوسم کې اغل ته ډاکټر و نو هغه چې وا لکه عملی کارونه چې وډی کړی و مثلا بیا دا هغه چې وا بعضی داسې مریضان ورته غلی و بعضی نه زیاتره داسې مریضان و چې دغه په کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کوی کور نه بول کېدل اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغه تللی و یعنی دومره ډیر مریضان دیدی دا و چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چکتن چې هغه ژوند مثلا په غو باندې که هر څو لکه بل وعده نه کړی و خو هغه بیچارهګان به ځکه چې ډاکټر نه بنه و او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله د خوش بندون هم دست تباشي په غو باندې بنې کوزی شوی و یعنی هغه د کور مزوران پر رقم چې تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په غو باندې هیڅ تداوی نه وشوي هغه هیڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بیرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیرته رالو وطن ته وطن کې هم داسې نورین سره مخ سي اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخي تړل سي به نه هم کوم کارپش کې اجرا کولی سو نه هم اگر اترون کې ته هیلمند یو نو خپل د یو رقم یو سي سره مجلس او غریوان او درته د بهرني کوم پروسس ده البته که نور سنه به هدا کلا د شوزو پروسس ورته چټکړی وای هم شو ساکناری نه هر خواته رسیدګی لري په کاچا کې لار باندې هم یو بل وطن تکلی سي نور هم لارې ځان ته غوړه کولی سي اما شزه سکرته نه سي هغه نو د ډیرو ستونزو سره مخ وي هر طرف ته ستونزې دي ته زده کړو زمينه هم باندې بند سوله تحصیلي لار خو باندې وتړل وتړل سوله هغه کسان سي دوی سندونه لري هغه کاری لار هم باندې وتړل سو اما بهر ته تک لپاره هم یو لوی ستونزې ده ورته سه خروجی یا هم داخلي چې دواړه لارې باندې تړلې نه ته هم یو وخت کې هم د تاسو ستونزو سره یو ځکه چې ملي مېرمنې افغانې ولې د ډېر بیچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي په دا خاطر سه هر یقله و شو سه د اولیت ورکړی واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاری فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سي وای هر یقله غي اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزو سره دوی مخ دي هر یقله هم مشکلاتونه باندې حلول سي اما هغه خو نه سي دوی کې سونه هم لري او درته داخل په وطن کې هم د تاسو ستونزو سره دوی مخ دي یعنی دوی خپل ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بیکاره ناستې دي یا هم هغه مېرمنې سې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپل زده کړې وکړي البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندې و هغه ورته مړې سوې ځکه زما خپل خور د قابلګۍ پونځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه سیاحت عقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړی و دا دوه کلنه کورس هغه شپاړس میاشتې هغه زیات وخت هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخې کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو بیخي ډېرو ډاکترانو هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي هغه که نرسه وي که قابله وي یعنی اکثره د زموږ د لرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي او د هدف دای وي سي یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي اما اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې وظیفې هم نشته تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه او نسبتا تر اول سي کوم معلومات سوی ده نسبتاً تراول دغه د شوزو پیښه زیات سیوی ده. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه و. په کمیټه کې به دغه کوم شز حملدار شز سیوی یا د زیږون په وخت کې د دې مړنه کچه ډیره راټیټه سوی و. اما اوس بیرته فیصدی لوړه سوی ده او هغه خوند سی هغه علاقه ډیره د خپل مسلک سره دلوده هغه خپل مسلک سره هغه کومه علاقه نشي. اند دوی یوازنه اوس هغه فکر داري سی هغه زموږ د کړی هغه زموږ کوم حسی سوی هغه ټوله نه کولاړې یو رقم د ژوند سره نه هله دی نه هله احساسوي او په ځمن کې سی یو خور ته خپل فکر وکا یعنی غلې د پروتو سیمو کې ډیر ډاکټرانو قابلیتونه او نرسانو ته ضرورت لري.
یو بل میرمن چې ډاکټر ده او دا هم نه غوړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه د توانیدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي
داسه یو ورځ نو چې مونږ په خوشاله به تیر کړو ځکه هغه وخت زمونږ ستونزه شروع شو چې زمونږ دا ویزه ایکسپایر شو زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو زه په خپل بوتلم زمال وړا لور بوتلو زماده سال سکال زوی بوتلو مونږ درې ونای بوتلو خو بیا غزین چې هغه جنجالونه خو خلاص بیا مونږ افغانستان ته راغو به چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډیر زیات مونږ درد وشتل تر اوسه پورې چو واسو نه وظیفه شته دي نه کار شته دي سم نشته دي اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس او یو قابله وه هغې 1000 روپۍ د هغه تنخوا وه اوس هغې 15000 روپۍ تنخوا اخلي. هغه نه د ورځې کور کوي نه د شپې نه هغه تللی شي نه شادي ته تللی شي هېڅ چرته نهشي ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15000 روپۍ ورکوي. نه هغه 15000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15-16 ماشومانه لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کینه بس خدای که وسیله وشي یو ځای نه یو ځای نه نه بل ځای نه ورته راځي روټی کا اور نشه بس همداسې یو ورځ شته یو ورځ نشته په همدغه سي ژوند خلک خپل ژوند تیري او دا غنه پاکستان خو خو چې خپل می کار کوله خپل ماشومان به می چلاوله اوس هغه دلته کار ما ته نشته دي.
بیا نور امنیتی لحاظ نه تاسو ډاکټر یاستې تاسو غوښتل چې اوسه او سیبر ترغلی افغانستان ته امنیتی لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤل احساسوي.
زه اوس بل ولایت کې سګم زه خپل د کابل ولایت نه یم زه زما یو بلاند سه پنهانی یو ولایت کې سګم چارته خلک مانه پیژني اوس مال ته ژوند تیرو ما کله هلته زما کله بیا پټ پټ کابل ته راځم بیا همداسې پټه زما بس دا ماسک مې لګولې دي عجب مې کړې دي څوک مې نه پیژني چې دا څوک دی که څوک نه دی. په داسې ژوند تیرو داسې آزاد نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاده ګرځېدو آزاد پیژندنې و خلکو سره د خو یا خپل ولایت کې اوسېدله اوس خو مونږ خپل ولایت کې نشو چې اوسېدله نه د هغې د امنیتي حالات څنګه ښه وي.
هغو کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه یې مخکې اچولې او تاسو په همدې امید تر پاکستان لاړې هلته وخت تیر سو د تاسو تاک ونیسه بیرته افغانستان ته راغلی دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کی تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
کومک شورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړی دي لکه نیمې په پاکستان کې دي صحیح افغانستان کې دي چې دې ته وعدې ورکړې دي چې لکه مونږ ته شخصاً وګوره مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکو مونږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نن نه سبا سبا نه په دې د انتظارو باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان که نه نور نشو سبا خو به وشي که سبا نشه بل سبا وشي. داسې نورو خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ احوال لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره د مشکلات هغې ته څومره دي او د ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې دغه اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپله هم ډېره خسته شوې دي. دا کابل کې چې زمونږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په دې انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې یو کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسې خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره خپلو بچو سره مونږ یو آرام ژوند وکړو چې حد یقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو. هغه هم وګورئ چې اوس دا د تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کال شروع کېږي چې مونږ هم د هغې پته
هم همدغه سي پات شو خو زما هله د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کومه کشور چې د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خاصه شوي دي.
تاسو ډاکټره یاستی او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې، دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور حتی ډاکټران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی؟ بهر ته تګم دغسې دلکه تاسو چې کیسه وکړله، دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړ؟
بله فرشته جان، چې دا نستونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبر شم خدای ته باور وکړه فرشته جان، ماته مه کوه چې دومره ما جړلې دي. ګوره فرشته جان، چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې، خو ولې چې دا نورې جنکې څنګه جړل چې د دې باندې یو نستونه بند شو، د طبي دا برخه بند شو دې باندې، ما داسې فکر وکړو چې دا په دې جنکې نه دی، دا په ما دی، ځکه چې نن جنکې دی نو سوټ نه بند شو، بل سبا وګوري چې دا ډاکټران من نه کړی دي، خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپتالونه بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی، خله شفا ورکړي، ډاکټران ته اړتیا نشته دی، بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره کار وکړي. خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي. خو دا وګوره چې دا انستیتونه بند شو، څومره د جنکې وجړل، څومره وزورېدل، باور چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه، که دا مکتبونه بند وو، دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیونو کې، په دې قابلۍ کې کې، په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه، هغې ټول امید په دې یونیورسټیونو کې وه، د دې صحیح برخه کې وه، چې هغه اوس بند شوی دی، دا هغه جنکۍ ته څه لاره پاتې شو؟ هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده.
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې، نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړی ته ورسې هغه محرم دی. دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي، یا ډاکټر ته ځي، یا مولا ته ځي، که یا کوم ځای کې خپل مور کره ځي، که پلار کره ځي، هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دی. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم، ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه، زه یوازې پرې نه خودم او یو محرم دې راوله، بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله، لاړم بیماره مانه پریدی. نو بیا هغې څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي خپل لکه خپلې ستونزې ورته وایي؟ بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي، هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که محرم وي؟ خو نه، سبا څوک نشي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکټرانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که ونه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکټران وي. یو ښځه بې محرمه چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بې محرمه پرېږدي، او نه پرېږدي چې جنکې د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کې، بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته، هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي، خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي، د ښځو لپاره بس د شفاخانې د ډاکټر هم روانه دی، زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکړي. دومره پاتې شوی دی، نور سم پاتې شوی نه دی. باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله، صرف نه زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی، خپل فیس ورکړه. خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځل مې د خورځنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نورې ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې، داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي، درس ویلي دي، چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دی، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جنکۍ چې اوس یونیورسټیونه بند شو، دا داسې جنکۍ دي چې د دې یو اخرانی سمستر د ځینې پاتې شوې وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم، زه په خپله دغه حالات ما تېر کړی دي، چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر ځای دغه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیورسټو دا سبقونه ما پنتون پاس کړی وه. خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټو نه ویلې دي چې اوسې ور باندې بند اوس د سی برخم لګ لګ بند کیږي چې دا باندې کیږي. دا خو واسې د تم پوهېږي زم پوهېږم هغه طالب هم پوهېږي هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي چې لکه نور ښځو ته نشته دی نورو جنکې ته نشته دی داسې چې ما ته درد راغلی دی د نورو ته هم داسې درد راغلی دی دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره.
Go to the magic.